buatan bro.
احمد شبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم تخنیکی چارې ته روشن مخته. په دې خبرونه کې به وړاندې د افغانستان د جګړو په اړه واوري چې د سابل شینکی ولسوالي طالبانو نیولې، د فاریاب په دولت آباد ولسوالي کې طالبانو او حکومتي ځواکونو ته تلفات اوښتي.
تلفات دوړو خواهو تا وختي دي، اما طالب ته کوم تلفات چا وختي دي او په مراتب لوړ دي نسبت موږ د تلفاتو نه.
دا به هم واوري. په کابل کې د کورونا وبا د بندیزونو سربیره ځینې پارکونه خلکو نه دي بند کړي. د افغانستان د کرکټ د ټیسټ او یو ورځنی لوبډل مشر شهیدی وایي،
زه خپل لوبغاړو کې وړتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولی شو.
تر پنځو بجو شمېر نور مطالب هم لاسه دي راډیو اورېدل شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکی وګړو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. د سولي او اقتصاد انسټیټیوټ افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد وباله. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی. د خبرونو تفصیل، د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د تروریزم مخنیوي د روسیې په ګټه دی. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته وکړه.
So how we can each contribute
موږ په دې اړه چې څنګه په افغانستان کې د تروریزم د بیا سر راپورته کولو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه کوي وند واخلو خبري وکړي. روسیه ته ډیره په ګټه ده چې تروریزم په افغانستان کې پیوړی نشي.
بایدن زیاته کړه، پوتین د خبرو په ترڅ کې وویل چې د افغانستان په اړه همکاري ته چمتو دی. روسیه په مارچ میاشت کې د امریکا، چین، پاکستان او روسیې د څلور اړخیزې غونډې کوربتوب وکړ چې په پای کې په افغانستان کې د اور بند پر ټینګېدو ټینګار وشو. د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کراین باور له افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو او نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن ترکیه ته لاړه. د جرمني د دفاع وزارت ویندوی وای د دغه هیواد دفاع وزیر به په انقره کې لخپل ترکساري او نورو چارواکو سره له افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ترکیې د راتلونکي رول او په مدیترانه کې د کړکیچ په اړه هم خبري وکړي. له ترکیې سره په وروستیو کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري شوې دي. دا ترکیې ته د جرمني د دفاع وزیر لوبلنای سفر دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فاریاب دوی ولسوالۍ بیرته وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د فاریاب دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولې وي په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې بیرته نیولې دي. د همداراس ادعا کړې چې د دغو ولسوالیو د تصفیوي عملیاتو په لړ کې 15 طالبان وژل شوي او 18 نور ژوبل شوي دي. په وروستیو دوو ورځو کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ د لاس پلاس کېدو ضدونه خیز راپورونه ورکول شوي دي. طالبانو د دفاع وزارت د ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي دغه ولایت په شینکی ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی دی. عطاولا جان حق بیان آزادی رادیو ته وویل دا کنډک بې مقاومته په لوی لاس وسلوالو ته پرېښودل شوی دی.
دا سیاسي سکوت و، دا نظامي سکوت نه و. زه بیا هم وایم مخکې مې هم دا نارې کړې دي چې هلته د ملا یعقوب ریشې دي، د ملا یعقوب خلکو هغه کنډک د طالبانو لاسته واچوي.
خود اتل قل اردو درستیزوال جنرال عبدالمتین حسن خیل وایي چې خپل سرتیری په تاکتیکی ډول استلی او په لازم وخت کې به بیرته شینکی ولسوالی ته ځواکونه واستوي. د سوری او اقتصاد انسټیټیوټ پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سجنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. له افغانستان روسته یمن سوریه جنوبی سودان او عراق د نړۍ ناامن هیوادونه بلل شوی دی. آیسلند له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې د نیوزیلند، دنمارک، پرتګال او سلووینیا یادونه شوې ده. د خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی. دوی همداراز ویلي چې په جنیوا کې په خپل لومړنۍ مخامخ ونډه کې د وړو مسئلو په اړه د نظر یووالی درلود، خو د لویو مسئلو پر سر اختلاف سبب شوی چې د دوو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې شي. د اروپا اتحادیې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري شرطه کولو په تړاو تحریم کړي. اروپایي ډیپلوماټانو وویل و تنه د دې الوتکې د کوزولو په پیشه کې د مستقیم لاس لرلو په خاطر او یو بیا نور د مخالفانو پر ضد د بیلاروس د حکومت د پراخو ځپونکو اقداماتو په خاطر تحریم شوي دي. بیلاروس د می په 22مه د راینیر یو الوتکه چې له آتن څخه ویلنیوس ته روانه وه د جنګي الوتکې په وسیله په زور کښته کړه او یو مخالف خبریال رومان پروتاسوویچ ورڅخه کښته او بندي کړ. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي اتحادیې د بیلاروس پر فضا د الوتکو د تګ راتګ د درولو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاو. د افریقا په بوتسوانا هیواد کې یو الماس موندل شوی چې یو زرو اتنی وی کریټا یا قیراته وزن لري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ګومان کیږي چې دا به په نړۍ کې دریم لوی الماس وي چې تر اوسه موندل شوی دی. تر دې وړاندې په 1915 میلادي کال کې په جنوبي افریقا کې یو الماس موندل شوی و چې 3016 کریټا وزن درلود. همدارس په 2015 میلادي کال په بوتسوانا کې 1000 کریټا الماس موندل شوی و.
اسجی رادیو په منځني صفه دولس شپږنی بیا وی اف ام 3.15 احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. لومړی به جګړو ته مخ کړو. د زابل د ولایتي شورا رئیس وای د ولایت په شینکی ولسوالی کې د ملي وردو یو ځنې کنډک وسلوالو طالبانو ته سپارل شوی او په دې توګه د ولسوالی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولويده. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان اسجی رادیو ته ویل چې د زابل د شینکی ولسوالی د ملي وردو د کنډک پرتل مقاومت څخه طالبان ته سپارل شوی دی.
شینکی کندک نظامی سکوت نه کړی، هغه نن سکوت سود دشمن لاسته ولیدی. هلته زموږ توپونه، زموږ یووی، زموږ ټانګان او ډیر امکانات دشمن ته پاتې سو. دغسې روغ دا سیاسي سکوت و، دا نظامی سکوت نه و.
بل ورته د 215 اتل قولي اردو درستیزوال جنرال عبدالمتین حسن خیل د شینکی ولسوالی سکوت یو تاکتیکی شاتک بولی.
بله، موږ د یو غژن په یو تکتیکي لحاظ باندې خپل ساکر رئیس لري دي، ځکه چې دا د نظام حرکتونه مخفي دي. لکه څنګه چې موږ په دې شکل سره وتلي کېدای چې دغه رقم بیرته تل ولاړ شي.
هلته مو جنګي مهمات طالبان ته پرېښدي،
هغه شریپاتې موږ په هغه اثارو باندې پرېږدو چې هغه د استعمال وړ نه دي. د استعمال نه وتلي دي، څوک پیدا نه شي ترې اخیستلی، کېدای شي هغه پاتې ځکه موږ دارو لارې نسوی کول چې هغه انتقال کړل ته پرېږدي.
د شاجوی د ملي اردو د کنډک په اړه باندې هم اندېښنې موجودې دي. د شاجوی والو سره چې دا کنډک هم نتیجه کډه کوي او سیمه لله هم وسوال تور پراخېږي.
نه ان شاء الله دی رو اطمینان ورکوم د زابل ټول شری بو خلکو ته چې ساجوی په خپل اندازه پات کیږي او هغه ساحه چې موږ اوس خو چې کړی دي تشویش لري کېدای شي په دغه حالات کې چې دی ګز راجیږي کله څنګه چې خو چې کړی دي چې سبرته دی خپل مغجایو ګل شي موږ برته نیولې دا ساجوی په هیڅ وخت کې لاس نه ورکو او ته موږ ساکر نور موجود دي او تازه د می قوی روان دي.
تشکر.
بلورته د وسلوالو طالبانو له خوا په یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې د شینکی ولسوالۍ د ملي ورزو د کنډک سرتیری د دغه ډلې د وسلوالو په بدرګه روان دي. تر اوسه خپل واکو سرچینو د دې ویډیو کاروالی نه دی تایید کړی. اوس په فاریاب ته مخ کړو. د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمن د لاس په لاس کې دوه سره په فاریاب کې یو باوري دولتي سرچینې وویل پرون د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په جګړه کې شاوخوا شل افغان کمانډو سرتیری وشل شوی دی. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم او ژغ پور شي، ازادي راډیو ته څرګند کړه چې یاد ولسوالي یو ځل بیا د طالبانو لاسل ویدلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالي کې مرشوب له اوښته ده، خو د دې وزارت په باور ډیره مرشوب له طالبانو ته اوښته ده. تفصیل په دې راپور کې
په دې ورسته یو ونی کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالي د طالبانو او دولت ترمنځ د لاس په لاس کېدو لامل دواړو لورو ته درنه مرجوب لا وخت ده. څو ورځې وړاندې د ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله، خو وړ مشه افغان کمانډو سرتيري په دغه ولسوالي کې ښکته شول چې د وی ورځې لپاره ولسوالي تر کنټرول لاندې راوستي وه. که څه هم د ولسوالۍ د دوهم ځل د سقوط په اړه چارواکي څه نه وایي، خو په دغه ولایت کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې ولسوالۍ یو ځل بیا د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په فاریاب ولایت کې دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د وړ مشپې او تیرې ورځې د جګړې له امله له شلو زیات افغان کمانډو سرتيري وژل شوي چې جسدونه یې لا هم د جګړې په ډګر کې پراته دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان رحول الله احمدزی که څه هم د دفاعي ځواکونو مرجوب له تاییدوي، خو په اړه یې کره معلومات نه ورکوي. ښاغلی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طبیعي ده چې تلفات دواړو خواوو ته اوښتي دي، اما طالب ته کوم تلفات چې اوښتي دي هغه په مراتبو لوړ دي نسبت موږ د تلفاتو نه، ولې جګړه ده، جګړې کې د موارد شته ده، اما زمونږ برنامه د دولت آباد د فاریاب د لپاره منظمه نظامي شته او ان شاء الله چې پراتونکو ورځی کې به وضعیت هلته تغییر مثبت ورکړي ورته بخیر.
ښاغلی احمدزی زیاتوي چې په ډیری هغو سیمو کې چې افغان ځواکونو پکې په شاته کړی، یو ځل بیا افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دای وای اوس مهال د کندوز خنابات او د تخار چې آب ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې سوي دي او په راتلونکو څو ورځو کې به نور پرمختګونه هم وسی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان ظاهر اعظمي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې زوی سهراب اعظمي چې د کمانډو ځواکونو افسر وو په فاریاب ولایت کې د هواد لپاره ځان قربان کړ. نو موري لیکلی چې زوی په امریکا کې ارکان حربي اخیستی و او د کمانډو ځواکونو پیاوړی افسر بلل کېده. د سهراب اعظمي په مړینه په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو خپګان ښکاره کړی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیری وایي له کمانډو ځواکونو نه یوازې په ځانګړیو عملیاتو کې ګټه واخیستل سي. د راپورونو له مخې په دغه جګړو کې له دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم مرجوب لا وختي، خو درې واړو ته د اوختو مرجوب لو پاړه کرش میری په لاس کې نسته.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې سرچینې وایي د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د افغانستان له شماله به جنوب ته مخ کړو او بیا هم د جګړو پاړه. د پکتیا یو شمیر مدني فعالان وایي افغان حکومت د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د اوسني بد امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره لاس په کار شي او د انساني ناورین درامست کېدو مخه دی ونیسي. دوی وایي وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونیو راهیسې دا ولسوالۍ محاصره کړې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز لویدیز لوري ته پرته د زرمت ولسوالۍ چې له تیرو دوو اونیو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د پکتیا مدني فعالان وایي که د زرمت ولسوالۍ محاصره ژر ماته نشي نو انساني ناورین به رامنځته شي. د زرمت ځوانانو ټولنې غړي تاج محمد جمالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړې ګڼې کورنۍ بې ځایه کړي، ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
اما دغه دوه هفتې کېږي چې هغلته ژوند بیخي سخت سوی ده. د ولسوالۍ د نیولو یا د ولسوالۍ د سقوط کولو پلانونه روان دي، نو ټول تقریبا د 2.5 زرو کورنیو په حدود موږ مهاجر لرو چې بېچارهګان له غیر مستقیمو لارو خالي لاس ووتل. حتی له ځان لپاره یو د سیرو لپاره یو سرپناه یو ظرف کاسه وغیره هر څه چې د خوراک لپاره ورته پکارېږي او د لباس وغیره دا هیڅ هم نه لري. نو په هر کور کې تقریبا 4-5 یا 6 پورې ناروغان لرو. نو دغو ناروغانو ته د وتلو لار باید پیدا شي، ځکه ټول سرکونه هغه سرکونه چې مشهور دي او لوی لارې یا لوی ولایت ته تللی دي هغه ټولې په مینونو باندې پوښل شوي دي.
ښاغلی جمال وایي لا هم ګڼ ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي چې د وتلو لار نه لري او په حکومت غږ کوي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب غم وخوري. د پکتیا یو بل مدني فعال سید جمال الدین اسفخیل بیا د پکتیا ولایتي اداره له پیله د یادې جګړې په مدیریت کې ناکامه بولي او وایي همدا لامل دی چې لوی لارې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورشي او وضعیت له ورځې بلې ته خراب شي.
لا اول اولیتی چرواکو دا جګړه مدیریت نه کړی شو. جګړه اوس ډیره تر پراخه شوې، ټولې لوی لارې بندې شوې دي. پکتیا کې حالات دومره ترنګلی او خراب دي چې د دې احتمال ډېر شته چې ګردیز به سکوت وکړي.
د پکتیا ځای چارواکي وایي د زرمت ولسوالۍ د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي، خو په لویو لارو کې د ماینونو د موجودیت او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ورو خو په دقت روان دي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی سیهی ازادي رډیو ته وویل چې د پکتیا د زرمات او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوې دي د بیړنیو مرستو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. د ایوای یو شمیر کورنۍ د پکتیا مرکز ګردیسته را رسیدلې، خو ګڼې نورې کورنۍ بیا په لارو کې د ماینونو د خطر له ویرې پکتیکا، غزنی او یا هم د زرمات ولسوالۍ نورو سیمو ته بې ځایه شوې دي.
ناورینونو په وړاندې د مبارزې ریاست یا لوی ریاست هم 5 میلیونه روپۍ مونږ ته راکړې وې، په هغې مو هم تصمیم ونیوه تر څو چې مونږ د بې ځایه شوو دپاره رسیدګي وکړی شو. سروې ډېره په جدیت روانه ده، 15 شپږ ټیم هم په سیمه کې ګمارلی دي، نو انشاءالله رحمان دوی ته به تر خپل وسه رسیدګي وشي.
د پکتیا دغه مدني فعالان په داسې مهال د زرمت له اوسني وضعیت اندېښنې څرګندوي چې تېره ورځ د زرمت او ګردیز ترمنځ په لویه لاره کې یو ټونس ډوله موټر د سړک غاړې پر ماین ور برابر شو چې د 14 له عمله یې درې تنه ملکی وګړي وژل شول چې ولایتي ادارې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې 14 پړه تر اوسه رسنیو ته سندي ویلی، خو له دې وړاندې ازادي رډیو ته منلي و چې په یو شمېر لویو لارو کې ماینونه د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف ځای پر ځای کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې شاوخواونی وزارت رسیدلې دي. کابل شاریان وای که هم د کورونا وایروس د لاخ پروي د مخنیوي له عمله د ودونو سالونونه، پارکونه او نور عامه ځایونه د تړل کېدو په اړه د حکومت له اعلان څو ورځې اوړي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه هم په بشپړ ډول خلکو نه ده عملي کړې. د عامې روغتیا وزارت د خبرداري سره سره د ودونو سالونونه، البته ځینې سالونونه لا هم فعال دي او په تفریح پارکونه او نورو عامه ځایونو کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک له هم پرانستی دی. د امیر روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولېږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پوهنتون استاد دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د دې وقایع یادي جلوګی لپاره ټول لومړی تدابیر تر سره کی او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعات کړي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی د ټول بند یا قرنټین د پلي کېدو او څار موضوع کابل خاروالې او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وزه شوې دي د نظارت چارې د شهروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورتنور برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې او د استرار کمیټې مسولیت دی چې دغه استرار کمیټې په راس کې بیا هم د شهرولۍ محترم اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل خرولی بیا وای چې د امیر روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویان دي سمیرا رسا ازادي رډیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمیرو له مخې دغه ویروس لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې 6,951 کسان په دغه ویروس اخته شوي چې 3,320 مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې 1,022 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکی ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې 2-3 ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناست کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګټه کې سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دوړ یو دوه اختلافات له سړی جګړې راورسه تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبې پورس تر څه باندې 3 ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یو تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وې او ژبه مو سره یو وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشیزې وروسته په ګډ بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې، که په ستراتیژیک ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نښتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي، پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لښ کېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مختب خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د تودی سرمشیزی برعکس د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یو لاره روان شو. بایدن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایدن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده د هیواد دریځ زیانمنوي. د بایدن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او بیا ویل چې د غونډې پر مهال دښمنی نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یو بل د درک تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنګټن موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون خبرې وکړي. بایدن وویل چې د سایبری بریدونو په برخه کې دا او پوتین موافقه وکړه چې نورې خبرې وشي، او بایدن دا هم وویل چې د تورنو کسانو د تعقیب په برخه کې نورو مذاکراتو ته اړتیا شته. بایدن زیاته کړه چې د پوتین ته څرګنده کړه چې د بشري حقونو موضوع تل د خبرو پر میز مطرح ده او دی به بیا بیا دا مسله راپورته کوي چې په دې کې د اپوزیسون د فعال الکس نوالني زندانی کېدل هم شامل دي. ولسمشر بایدن د آزاد اروپا آزادي راډیو مسله هم راپورته کړه چې روسیې د بهرني ایجنټ تور پرې لګولی دی. د روسیې ولسمشر بیا د رسنیو د آزادۍ په برخه کې د واشنګټن اندېښنې بې ځایه وبللې، خو یو مهم پرمختګ دا و چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د امریکا سفیر به ماسکو او د روسیې سفیر به بیرته واشنګټن ته ستنې شي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت کې هم نو دلته د کورونا ډیره زیاته ډیره څه ده د خي د اندازې ډیره څه ده د خلک ټول دا چلن کوي چې ګر سره هیڅ فکر او توجه نه ورته کوي نو ما د دې صدا خو هیڅ نه چې دا چلن وکړي چې یو د بل سره د وطن مراد کې چې دا ډاکټرانو ته وایي یا بل څوک ته وایي نو دې هغه نه کوي دا خلک ډیر په تکلیف کې ګر چې موږ وینو خو چې څوک د ستار دي څوک سره کم دي نو ما د دې صدا یلو خو هیڅ یو څه فکر وکړي یو څه احتیاط وکړي چې خدای پاک مو د دې مشکل وساتي مو ستاسو وطن په کومه ارامي کې دی یو ځای جنگونه دي بل ځای کورونا دي بل ځای مو په وطن کې وچکلې ده نو زما د ټول ګران ورونو او وادوالو سره دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکت او ناسې ولاړې ونه کې او چې ویته مغام دا چې یو دوا ودرې نه څه په وطن کې نو برابر مو ستاسو د تکلیف او مشکل په وښ ورل سو نور مو وخت نه ځای کوم والسلام
مرور جان زه به ټیلر ډرایور ما سټیم د پاکستان خاورې مې د افغانستان خاورې پر واو د پاک ګمرک په لم خبر ته ور کوي حالته یو ترازو ده ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر علم خبر نه راکې چې علم خبر راکې لږ جن په ترازو کې واده موږ کې راشو دا بندر والے جوړ کړي دل دی بل ترازو ده 4 روپۍ نه اخلي بیا مرور جان زه ورننه وزر سب د علم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه روسته ورور جانه د موږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وروخه چې موږ خدای دوی خرڅوي که څنګه په موږ دوه شپې د دې د سټنډرډ لپاره کوي نو سمدا د دې پنځم دی پورې نه وتی او نو اسنه کار ماتینې په جد کې ده چې ګمرک دروازه بند دوی مامورین نشته دا د افغانستان نور پورې چارواکو د ما دا خبره ورسیږي چې د دې غمو خوري چې څو خم د دې روایت راولېږي د ډرایورانو حال د ځکه لزر 200 روپۍ د خبر په دفتر ځمکه راځي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازاج راډیو پر منځنی سبا دولش پښنیوی په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسلام آباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازاج راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي د ازاج راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ل یونسف سره د ازاج راډیو په ځنګړي خبرونه کې په افغانستان کې د خړو د کمبود مسله څرګل شوې ده او د کور کلیونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې په کم عمر د واده موضوع څېړو د دواړه خبر پروګرامونه تر څلور نیمه بجو وروسته لا ساجر اډو اوریدل شي خو په کرکټ ته مخ کړو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوې لوبډل مشر وای په افغان لوبغاړو کې دا ورتیا ویني او چې د نړۍ هر لوبډله ماته کړي حشمت الله شهیدی چې تازه د یو ورځنیو او تسلوب لپاره کپتان ټاکل شوی دی اوس مهال په کابل کې لګڼو نورو لوبغاړو سره د پاکستان او استرالیا خلاف د لوب لپاره په تمریناتو بوخت دی د ملي لوبډلې یو شمېر نور لوبغاړي په دې باور دي چې شهیدی ځکه د ملي لوبډلې لپاره اخیزمن تمامې دی شي چې دوی په خپله شلو لوبغاړي دی تفصیل پرې راپور کړي
د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې د ملي لوبډلې ګن لوبغاړي تر سرل مر لاندې په تمریناتو بوختي حشمت الله شهیدی چې د می میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان کرکټ بورډ له لوري د 500 ورځو ټیسټ لوب لپاره د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی وو په روان کم کې له ځوانانو په خونې لوبغاړو سره یو ځای تمرینات کوي د لازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل لوبډل مشري یو درون مسولیت دی خو دا ډاډه چې د خپل لوبغاړو په مټ په د نړۍ هر لوبډلې ته ماته ورکوي
ان شاء الله لم دا اوس نم کوشش دا او په اراده قوی دي ان شاء الله او ډاډ ورکوم ټول هیوادوالو ته زه خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډلې ماته ولې شو
له حشمت الله شهیدی سربیره حمید حسن ګلبدین نائب رحمت شاه زرمتای او ګن نور هغه لوبغاړي چې د فټنس ټیسټي بریالي کړی دا محل په ډلیز ډول کابل کې تمرینات تر سره کوي د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف وای حشمت الله شهیدی په ملي لوبډله کې ډیره وخت خځلې دلی وو او په روان کم کې هڅه کوي ټول لوبغاړي په خپل مهارتونو کار وکړي
حشمت الله شهیدی هم د ځوانان لوبغاړي دی چې موږ ټول ته په دې کېم کې مخبل سکلز باندې کار وکړو
افغانستان خپل ورستۍ شلوري زلوبه د تیری مارچ میاشتې په ورستۍ کې له زیمبابوې سره تر سره کړی و او له هغه وړاندې د کرونا لامل نګدي یو کال لوبي و نه کړی خو د ورکل شو معلوماتو لمخې افغان لوبډله به د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پاکستان او له هغه ورسته بیا په نومبر میاشت کې له استرالیا سره ټیسټ لوب تر سره کړی
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
څلور نیمه بجې شوې. مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه وړاندې کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له عصمت څاروان نور.
د بشنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر دولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرجوب لا اوښتی ده. د سوری او اقتصاد انسټیټیوټ پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي، په سرجنۍ هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اټومي موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیزو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د اروپای اتحادیه سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویاتنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري کشر تکولو په تړاو تحریم کړي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2 میلیارد او 200 میلیون ډالر مرستندویو ټولنو او هغې مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي.
مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د بایسکل زغلونې درې خزینه لوبغاړي پاکستان کې د بایسکل زغلولو په سیالیو کې ګډون وکړي. د هټ فدراسیون سیکرټر جنرال عبداللطیف دوست ویل چې په همدې موخه سورز وړاندې په بامیانو کې د بایسکل زغلونې سیالۍ ترسره شوې او درې خزینه لوبغاړي ورته غوړه شوې. د بامیان د بایسکل زغلونې په دغو څلور ورځنیو سیالیو کې یو لسو لوبغاړو ګډون کړی و چې د فاریاب ولایت نه یلدرز هاشمی او فریبا یاسمین او د بامیان ولایت نه زهرا رضایی لومړی، دویم او دریم مقامونه خپل کړل. تمه ده چې د بایسکل ځغلونې دغه سیالۍ په راتلونکي جولای میاشت کې په پاکستان کې ترسره شي. تیره شپه درې افغان لوبغاړي د پاکستان او انګلستان د کرکټ په سوداګریزو سیالیو کې ولوبېدل چې هر لوبغاړي ښې لاسته راوړنې درلودې. ظاهر خان پکتین په پاکستان سوپر لیګ کې د کوټې په ګټه ولوبېد چې د ملتان سلطان لوبډلې پر وړاندې ښه توپ اچونه وکړه. هغه په څلورو اورونو کې 25 منډې وکړې. همدارنګ بل افغان لوبغاړي عمران ظاهر درې او عمران دوه لوبغاړي وسوځول. دریم افغان لوبغاړی قیس احمد چې د انګلستان په ویچلیټي بلاست سیالیو کې د کنت لوبډلې په ګټه لوبېږي په څلورو اورونو کې 40 منډې وکړې. او د اسپانیا فوټبال ملي لوبډلې او د اسپانوي فوټبال کلب ریال مادرید تکړه او نامتو لوبغاړی سرجیو راموس تر 14 کالو لوبېدو وروسته جلا شو. هغه د ریال مادرید کلب لپاره 601 لوبې وکړې، پکې 101 ګولونه یې ولګول او ټول 22 بیلابیل جامونه یې ترلاسه کړل. د کلب د تر لوبډل شریلاند د 12 جامونه وګټل. د دې ترڅنګ هغه په خپل لوبیز ژوند کې نور لوبغاړو ته یو سلويخ د ګول پاسونه هم کړی چې دا ډول ګول وهنی او ګول پاسونه هیڅ یو بل دفاعي لوبغاړي نه دی کړی. لا تر اوسه معلومه نه ده چې سرجیو راموس به کوم کلب سره یو ځای شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د جون ومنیټه د خوړو د امنیت نړیواله ورځ وه. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې 40% خلک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اړه خبرې وکړو. لمک سره په خبرونه کې د ننګرهار ولایت د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر بسم الله عنایت دی.
متاسفانه وایم چې د تغذیه حالت خنه ده، د خرابې خواړه ته روان ده او رقم د سوی تغذیه د وخت په تیرېدو سره مخ په زیاتېدو دي. البته د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو د جواب وینې د کلینی پلان له مخې چې ورته ایچ آر پی وایي، مونږ د 2021 کال لپاره تقریبا 3,000 ماشومان چې په شدیده خوارځواکۍ باندې باخته وي دې ته پیشګویي شوې ده چې دا رقم د 2000 کال په پرتله د 100,000 یعنی 100,000 ماشومانو نجات ماشومان دي چې سکال غزریوي کې دي شدید خوځواکي باندې اخته کیږي. له څلور د ولایتو نه 20 ولایت هغه ولایت دي چې غزي حالت استراري حالت یعنی مرزي حالت کې قرار لري. از دې 20 ولایت وګړي خوشن ماشومان باندې عاجلو بشري مرستو ته اړه لري. البته دا خراب حالت د تغذی په ټولنه کې خپل عوامل لري. هغه عوامل علاوه دي چې مثلا کورونا راغلی ده، نور اسباب به هم لکه وچکالی سکاله ډیر زیات ولایت د وچکالی تهدید کړی دي، جنگي حالات دي چې تاسو په جریان کې یې اکثره ولایتو کې جنگونه روان دي، د خلکو لاسرسي صحیح خدماتو تغذی حالات خدمات ته کمیږي، فقر ورسره بل مهم سبب دی چې دا یو بل سره کومک کوي. غذایی امنیت نشتون یا فود انسیکیورټی دا یو مهم سبب د شتاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه چې تقریبا 80% خلک زموږ غذایی امنیت تهدیدوي. همدارنګه موږ د تیر کال په جریان کې مکتبونو رخصت شو یا د اوسپنې او د فولیک اسید ټابلیټونو چې د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې نجونو ته ورکول کیږي هغه پروګرام هم ټاکنه شوی و. نو دا ټول هغه اسباب دي چې د دې سره مرسته کوي چې د تغذیه حالت د دې په ځای چې خوالي تلاش دي مخ په خرابېدو ده.
د عامه روغتیا وزارت او د یونیسف پروګرامونه په دې باب څه دي؟
پروګرامونه چې د ماشومانو د تغذیه د حالت په باره کې لرو، د عامه روغتیا د محترم وزارت په همغږي او سره مختلف پروګرامونه دي. اول هغه پروګرامونه دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په حق باندې پلی کیږي، او بل هغه پروګرامونه دي چې ته یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، سوی تغذیه کیږي، نو هغه اړوند روغتیایي مراکزو ته راوړل کیږي او د هغو درملنه کیږي. دا ټول وقایوي اړخونه لري. د دې سره په څنګ کې موږ د ماشومانو د ویټامین ای، د مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي، د وړو غذایي موادو د کمبود د مخنیوي په خاطر باندې په کال کې دوه کمپاین لرو چې ټول هغه ماشومان چې له شپږ میاشتو نه تر 15 کلنۍ پورې عمر لري نو ته ویټامین ای ورکول کیږي. او ورسره په څنګ کې په کال کې دوه کمپاین دي، ډیوارمینګ یا د کولمو د چونجو کمپاین تر سره کیږي چې هغه هم بل اخر ماشومانو د کمخونی په مخنیوي کې مهم رول لري. د میندو دي او د نجونو دي خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باندې خوشن د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې موږ په مکتبونو کې د وسپنې او د فولیک اسید د ګولیو د ورکشاپ پروګرام لرو چې له 15 ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې د خویندې په هفته کې یو تابع اخلي چې موږ د وس پروګرام متوي. نو دا ایوی اړخو له دې سره په څنګ کې د کورونا مهم پیغامونه هم د دې تغذیه په پیغامونو سره یو ځای کورونا ته ویل کیږي. البته د تغذی درملنې پروګرامونه په اکثرو روغتیایي مراکزو کې موږ داسې توکي لرو چې هغه شدید خوارځواکو لپاره بیل توکي دي، غذایي توکي دي چې درملنې کیږي. او ورسره په څنګ کې هغه ماشومان چې هغه شدید خوارځواک وي ورسره اختلاطات هم لري، هغه نو په شفخانو کې بیا هغه داخلي بستر نور خدمات دي. او هغه ماشومان هغه چې هغه متوسطه شوي تغذیه باندې اخته وي د هغو لپاره هم په روغتیایي مراکزو کې د درملنې نور په غذایي توکي دي.
کوم کارونه چې تاسو یاد کړل چې سوی تغذیه ماشومانو ته به کیږي، آیا د قرنطین په دوره کې دوام لري؟
مهم سوال دی. د قرنطین په جریان کې هم دا خدمات ادامه لري ولی په کم تغییر سره. د کرنټین نو د کورونا نمخ کې به موږ مثلا شدید خوردو کوم شوم ته د اړوند روغتیاي مراکز لخوانه هفتوار راشن ورکول کېده، مو هفتوار به ماشومان راول کېدل، یو قد وزن بکېده او بیا به مواد ورکول. ولی د کورونا پر اتک سره په دې کې تغیرات راغلي دي. البته تغیرات هغه هفتوار راشنونه موږ په دوه هفتو بدل کړی دي، او هغه چې مثلا هر دوه هفتو ورکول کې هغه میاشتنی ډول ورکول کې. یو لذي سره په څنګ کې په داخلي بستر کې لکه ما چې ویل چې اختلافي مریضان چې داخلي بستر کې وي یو لپاره هم خدمات شته. ده البته تغیرات دي چې موږ هلته د بسترونو په منځ کې هغه فاصله ایجاد کړې ده ترڅو د کورونا د انتقال هغه یره هم کم شي. لذي سره په څنګ کې تیار ټیمونه هم شته دي، هغه منطقو او هغو وګړو ته چې د سخت جغرافیا له وجې نه د روغتیایي مراکز ته لاسرسی کم وي، نو د تیارو ټیمونو یا د موبایل ټیمونو له لارې هم خلکو ته د تغذیې خدمات د صحي روغتیایي صحي خدمات سره په څنګ کې عرضه کیږي.
هغه کورنۍ چې له سي مرکزونو څخه لرې دي هغوی ته به د تاسو لارښوونه څه وي؟ څه ډول خواړه خپل وخوري او ماشومانو ته ورکړي تر څو په خوارځواکۍ یا سوی تغذیې اخته نشي؟
البته معزز کورنۍ ته مهم پیغامونه زمونږ دا دي چې اول باید د کورونا د مخنیوي ټول کړنې باید په نظر کې ونیسي، لکه حفظ الصحه ده، د ماسک استفاده ده، فاصله ده، او د لاسونو وینځل پکې ډېر مهم دي. له دې سره په څنګ کې میندې باید د مور شیدو ته ادامه ورکړي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه د شپږ میاشتو نه کم عمر لري. که څه هم یوه مور په کورونا باندې هم اخته وي، ولې د ماسک په استفاده سره د توسي او ترنجي په وخت کې بل خواته په مخړولو سره باید خپلې شودې ماشوم ته ادامه ورکړي. او کوم ماشومان چې عمر یې د شپږ میاشتو نه لوړ وي هغه د مور په شیدو باندې د هغو ضرورتونه نه پوره کېږي، نو هغو ته باید اضافي یا متمم غذا شروع شي. متمم غذا باید متنوع وي، یعنی هر رقم خوراکونه، خصوصا سبزیجات. دا زموږ په ملک کې سبزیجات مختلف سبزیجات دي، د ټول سبزیجات واړه غذایي مواد لري، نو مهندې کولای شي د سبزیجاتو له مخلوطولو نه ښه خوراکي غذا ماشوم ته تیار کړي. چې په هغه کې باید د ماشوم عمر ته په کتو سره درې ټکي ډېر مهم دي. اول دا ده چې فریکوینسي یا تکرار، چې مثلا یو ماشوم لکه د کاهلانو په شان باندې لکه درې وخته غذا ته نه، بلکې تکرار یې باید زیات وي، څلور وخته، پنځه وخته باید ماشوم ته غذا ورکړل شي. دوم مهم خبره دا ده چې ماشوم ته همیشه یو رقم غذا باید ورنکړل شي، تنوع پکې راولي. او په یو وخت غذا کې باید حداقل د درې ګروپونو د غذایي موادو یا څلور ګروپونو باید یو وخت غذایي رژیم کې ماشوم ته تیار شي. او اخیری خبره ده ماشوم ته قوام، بعضي ماشومان چې هغه عمر کم وي یا ته اومیا شي یا هغه سخت خوراکي مواد نشي ژوولی، د ژوولو توانایي نه لري، نو باید نرم خوراکي مواد ور تیار شي. د دې سره په څنګ کې مهم توصیه دا ده چې میندې باید په میاشت کې یو ځل د قد وزن د اندازه کولو په خاطر باندې باید کلینیک ته مراجعه وکړي، تر څو لازم مشورې د تغذیې د مشاورې لخوا میندو ته هم ورکړل شي او د ماشومانو تغذیې حالت هم وارزول شي. د دې سره په څنګ کې د مور د غذایي حالت ډېر زیات مهم دی د ماشومانو د غذایي حالت لپاره، ځکه که چېرته یو مور ښه غذایي حالت یې سم وي نو هغه به د یو ویل نریش یا د غذایي حالت لرونکي ماشوم لرونکي وي. نو هیره د نوي چې میندې باید خپل غذایي حالت ته هم خاصه توجه وکړي، متنوع غذا له سبزیجاتو میوجاتو نه استفاده وکړي. لکه سبزیجات موږ ورته اشاره کولی شو، پالک ده او کرم ده او کدو ده، مثلا ګلپي، دا ټول هغه غذایي مواد دي چې زموږ متاسفانه ټولنه غذایي ارزش په سترګو ورته نه ګوري، ولې ډېر زیات غذایي ارزش لري. او اخیری خبره مې دا ده چې نجونې چې په مکتبونو کې ورته د اوسپلې او فوریک اسید ګولۍ ورته ورکول کېږي، هغه یې هېرې نه کړي، په هفته کې یوه ګولۍ باید واخلي تر څو د کمخونۍ نه مخنیوی وشي.
قدرمنو دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسېږي. تربیه ښه چاري.
کور کله نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوته
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي نو زه په جندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دن کو سلامونه میومنه کور کلی ته خراغلاست. آیا داس کورنی مولی دلی دی چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه ستونزې راولاړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا او په دې اړه نور پوښتنو ته مو په دې خبرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. کرا سره پات شوي و به وي. در منوریدونکو هر څه خپل وخت لري. واده هم واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید د مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشته داسې کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي، نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي، پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له هم داسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولی خوشحاله وم، نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشحاله وم، واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم نو ډېره پښیمانه وم چې اوس خلک ګورم چې هر څوک د خپل آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل آواز ارمان منلی ده، ما ته یو مشر غټه ښځه یې راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبرو باندې چې هغې ښځه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودې، هغه کو نه وم. ډېره پښیمانه وم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمانه وم، اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي، دا تصمیم لرم چې بله ښځه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یا هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند د کس له رواني حالت او اړتیا سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بېلابېلو ستونزو او رابړو ور پرانیستل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي مانی ژبه هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپل اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپله وړه لور اخلي دي او هغه چا ته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن ولري د دې مطابق نه وي او یا هم ډېر وړوکی وي هغه هلک چې په هېڅ هم نه پوهېږي او یعنی خپل قانوني سن دواړه نه پوره کړی. یعنی یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپل لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمني لري هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته یې په نکاح کوي چې هغه هم همدا زموږ په وطن کې متاسفانه ډېر رواج ده. او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د 14 نجلۍ پورته سن نه لري او د 16 هلک پورته سن نه لري او دوی واده کوي.
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی، هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسې رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي. داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي:
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ، زما عمر نو 10 کلن و تقریبا، او په خپل خوښه مو واده وکړ. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر خوشحاله یم، خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره 2 زامن او 3 لوڼې دي، الحمدلله ډېر خوشحاله یم پکې. او دوستان مهیلم دا دی که څوک زما ژغ اوري، ښځې کولو د مخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي. تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند به ولري او کوشش به وکړي چې په خپل خوښه باندې ښه واده وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړې نه شي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده. که په دې غوره وي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایي آرامي او هوساینه ور په برخه کیږي. د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ هغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونو ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده، او چې پوښتنه ترې نه وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز ارمان درلود او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ د خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځان ته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری کاغاله کې کنجلۍ ځان ته انتخاب کړي او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامې تجربې ودونه ډېر ځله له ګڼو ستونزو سره مل وي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، بیلتون، دښمني او نور. خو وي به ډېر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې ښي او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشحاله وي. روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکټران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي. دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونه یادوي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې ده:
هغه نجونې چې مخکې د وخت نه ودونه کوي په کم سن کې ودونه کوي، د دې په څنګ کې چې د دوی هغه نشو نما تکمیل شوې نه وي، د فزیکي له نظره، د رواني له نظره، د عصبی له نظره، د دوی نشونما نوی سرته رسیدلی او خو پخښوینی، نو دوی کچیرته بل ماشوم راوړي نو دوی به د دې په څنګ چې د رواني او د عصبی مشکلات سره مخ کیږي، د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو لپاره. مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه په هر صورت چې تیروي، خو کانال د ولادي خپل خیدو ته نوی رسیدله، نو دې ته ډیر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچدانی یا رحم خدای مکه وچوي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
په کم عمر کې ودونو ډیر انجونې له زده کړو هم بے برخې کړي دي، ځکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او یا هم د کورنۍ وبختیا له امله خپل ورته نه دي وزګار شوي. پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغیزمن کیږي، خو نجونې له هلکانو ډېر له ستونزو سره مخ کیږي، چې د دې ستونزو او اغیزمنتیا اثر بیا د دواړو خواوو په کورنیو هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپو او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته وایي. نو موړای مو په یوې مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک؟ علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندو پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لور واده کړه، پلانې زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل، دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه و او تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بل موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهېږي چې هغه بچه ټول اړخونه، یعنی فرهنګي اړخه، سیاسي اړخه، د انتخاب اړخه، ذهني اړخه، فکری اړخه، بدنی اړخه، جنسی اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسیدلی که نه؟ په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهیږي او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي، هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي او یو ماشومانه کورنۍ جوړوي او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ یې په اصطلاح د نابالغه کورنۍ ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 پورته د جلی لپاره او 28 تر 90 پورته د الک لپاره تر ټولو مناسب خ او ګلالای سنده. دغه مورد زیاتومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې، په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکا یا کاناډا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته او هلکانو ته د 200 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي، دا کوی سي چې وخه مور سي، دا کوی سي تحصیلات خلاص کړي، دا کوی سي اتا دنده پیدا کړي، دا کوی سي چې خپل خواهش سره ثبات جنجال جوړ نه کړي، دا کوی سي خپل کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مختبوزي او جوړ جاړی سازګاری او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
تاسو پای کوست کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ زه فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی، نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم، چه ده حسن شور ما شوریه ما شر حسن، پکازه کاته کرده مک مروسون، پکازه کاته کرده مک مروسون، چه ده حسن شور ما شوریه ما شر حسن، چه ده حسن شور ما شوریه ما شر حسن. چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی، چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی، ده غلط سنم پیات می جگر وسو، ده غلط سنم پیات می جگر وسو، چه ده حسن شور ما شوریه ما شر حسن، چه ده حسن شور ما شوریه ما شر حسن، پکا رکاته کرده مجمع رسون، چه ده حسن شور ما شوریه ما شر حسن. دزول خوش پی خال پغیش کی واخست چت زول خوش پی خال پغیش کی واخست دپلاک پشبستان کے قمر سو دپلاک پشبستان کے قمر سو Shor ma shor ye ma shor ho su